السلام علیکم. دوشنبه ده د غبرګولیا جوزا لسمه د می میاشتې یو دیرشمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنی شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې پیل خبرونه کیږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیسدي دي. دا د کاخیلو بیزو پوستیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
پاینه هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شوت وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلول طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایی عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سی ودی. پامیر قل اردو د غرزوی چې په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپکړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شاخلابات چمړې په سیمه کې تر هغه طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړی ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شان کلاش ول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوي وشو.
د پکتیکا امنیه قماندانۍ د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له و تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. ولسمشر بایدن پرون یک شنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوی د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې ویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. او ټیسلا کمپنۍ چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنۍ ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکي مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښیي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.4، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.21، او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.22.
خبرونه ملوزدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وای دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې محل ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. پاین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از حال که چه تو کنه وزی زموش نیات پاتی که دل دی. زموش پالیسی نده بدل شوی. زموش ماموریت نده بدل شوی. لافغانان و سر زموش منه نده بدل شوی. خو حالات ده بدلی دو پا حال که دی. موش دی تا ارتیال رو چی دا مسئله یقینی کرو چی لدغ و بدلونون و سر زان ایار کو. تر تو وکه ولیشو خپلش کل تیا تا دوام برکو. او پا یو چن نوی چا پیلیال که خپلو برستو تا دوام برکو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سول افغانستان ته ضروری دی. یاو پاکستان سره سوله بل طالبان سره سوله یاو لبلن نبیلی او دلته ضرورت چې موږ یو مشترک زب باندې راځو که خدای ناکده افغانستان و خورید ای کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
پاکستان لتیرو لسو رازو لکابل څخه اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو شمیر له 500 یوې تر کم کړې دي. مسلې عکس العملونه پرولي.
پاکستان په خکارا د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي په موخه لکابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو اتیا سلنه الوتنې را کمی کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وای دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. د زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هونوردی ملکی موضوع را یې هفته پیګیری میکنه.
د ملکی هوایي چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. کچېرې ستونزه حل نشي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل شي افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې معنا چې د پی آی ای الوتنې به هم کمې شي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وی هوکړې پر بنسټ له افغانستانه یوازې کام ایر هوایي شرکت کول شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي. او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی ای شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت 4 الوتنې لدې کابل چګنی د کورونا او باد خبرېدو مخنیوي کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کامیر هوایی شرکت د سوداګری رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسي. د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسي چې موږ بیا پر دې مسیر خپل الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هېواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایي حریم وتړ او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دوغ ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړې او له څلور دیرش ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ ونیوله او د مې میاشتې په څلورمه نیټه د بغلان د پولیسو قوماندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلند ته رسیدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 25 کلن دی مقاله لیکي سلمان انګلند ته تر رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډېری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي، زه په انګلند کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسیدلې یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي، څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغیزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید 19 ټیسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې 10 لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوي کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا، راشد خان به د روان میلادي کال تر اگست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل شوی ده د اگست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې، ورسره د کارخانو تولید هم زیات شوی دی. نور په یو راپور کې،
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي، کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلي.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوې، موږ کارونه ډېر سره خراب وو. اوس برېښنا څه شوې ده، موږ کارونه بیرته ډېر سره شوې دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چارې هم پیل کړې دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلوېخ متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دیوی مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وا، زمونږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي، نو زمونږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
بولسنی شاگردان لرو دلته لمو سرکار کوي، د پاپریکې دا جوړسوي د تبغزنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي. موږ له دولت نه دا غوښتنه ځکه خپ لټر ته کې موږ پاپریکې نور هم کول شي، نور ول سوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو.
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای، مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمينه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي به وای هڅه کوي چې د غزنی خاریانو لپاره برېښنا نور هم زیاته شي، ترڅو په دې خار کې د صنعت ته پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل،
وخت کارخانجات فعال می باشه،
کله چې کارخونه فعال شي، یو شمیر خلکو ته کاری زمينه برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوي برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظم وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزي برېښنا اسانتیاوي هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
سرحد در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زل زیات غوډ شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټه لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخې زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عموم ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي، چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږواله راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اور بندي پیوړې کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسیدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اور بند لا پیاوړتیا او د سولې بهتره د کول دي. په همدې حال کې اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غبی اشکنازی قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلی اشکنازی وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزې وي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولې دی. د مصر چارواکي وای ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نور فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د مۍ په 1 ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 6 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د 1 ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان لخوا نه داسې وویل شو چې دا د طالبانو لخوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي.
السلام علیکم اجازی راجی مله خلا په بلا کړه سږګه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبانو دلا څه فائدہ به چې له رحمی نه لري دو پلی دو حکومت نت پاجا بسیم تا تشکری بندی منگم پر غم دو خدای تکر کنیم تو گنا عرض می تشتاو که در آواز می نشر کنیم
من که زمان مشاوره متقابل فهمتم در مسیر تنظیم آخری کار محسلم. نباید که حکومت الان کاری که من رفتم تنظیم رو خود کردم و راز داشتم زمان سخت سنتر محسلی دل تو سوال سر از مشخصی و تاک نوید تیسی مصرفی اقتصادی و از من تو ول محسلی من راست زیپ داشت. زمان حکومت داره هیله باید چی داغ سوال سر از ورسه باز بتب فهمتم مشروع.
السلام علیکم و رحمت الله و علیکم کندار سخی اثر خبرکم. نو یله ندان ده کورنار برابر باندې داخله کې ډیر کوشش وکړي چې ځانونه په کورنای د باندې نه راوځي او دا کرټ چې ولدي لازم مختلف ونې ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې دغه خلګونو خلګون په تکلیف شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډی څخه د امنیتی ځواکونو د تاکتیکی شاتک خبر ورکړ د 211 په امیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپږو وسلوورو د وژل کېدو او نه نور د ټپي کېدو خبر ورکړ د پکتیکا امنیه قمندانی وی پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خنړیو پیښو مخه نیولې ده د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل سوي د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف پونوم د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنی وڅاري
د ژوند رنگونه
السلام علیکم مبرورا د کوم سی اوسیدونکو او نوم دې څه ده
وعلیکم السلام ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم
درته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي زه خپله ګورم ډول ډول ټوپک دي لګره ته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي
مو خو کاری ټوپک خرڅو په دې کې دوه نو دي یو بادي دي او یو چرایي بادیانی فقط دا ولکه مرغی د پاره دی او چریانی خلق د غټو مرغی لپاره استعمال دی د کور ساتنې لپاره هم ځار خلق استعمال دی
درته وای چې څومره موده کیږي تاسو دا کار کوي
تقریبا نن نس کال کیږي چې موږ دغه دکان لرو
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی
دا د مختلفو مملکتونو راځي د ترکیه نه راځي جرمنی نه راځي اسپانیا نه راځي چکسلواکیا نه راځي ترکیه نه اوس زیات راځي
په دې باندې خلق کار کوي
او په دې باندې خلک کار کوي وړي وړي مرغۍ به کار کوي
لکه کومې مرغۍ
مرغاوي زرکان کفترې دا څه ډېر مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي
زه خپل شوق کې نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي وز مونږ ورونه
د ورځې څو ټوپکې خرڅي
دا نو معلومه نه ده یو 15 برابرۍ ده
د څه وخت کله شوه د شتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړه
او بازار د هڅه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو برابرۍ ده یو لاس هیڅ
په کوم فصل کې په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیره اخلي
بادیان په پسرلي کې خرڅيږي او چرېس ټوپک په ژمي کې ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک چې کورټي د پر اخلي هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي
درته وې چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي کئ نه استفاده کوي
دوه رقم لرو بادیم لرو چریم لرو
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده یعنی استفاده کړې مو ده
زیاتره وخت نه استفاده کوم د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو
اوس وخت د مرغۍ ده د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځی تور پسیزي
خو دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي
په افغانستان کې ډېر زیاتې مرغۍ ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي، حتی تر دې پورې چې بعضې بیخي ورکې شوي دي، نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی. فکر نه کوي چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به هم دغه ټوپکې وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دغه دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټوله به ورک شي. یو ډز یوه مرغۍ ولي، نو په یو ډز باندې هغه څه هلاکت شي، هغه هم په دغه وخت چې خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي
بریالی دی. کور ودان